افغانستان کې د ماښام شپږ بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې ماښامنۍ خبري مجله کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وابوري چې د افغان ولسمشر ویان طالبان تورن کړل چې د سولې د خبرو پر کړنلاره کې د کړنلارې پر جوړېدو کې خنډونه اچوي. په هلمند کې د ازادي راډیو د وژل شوي خبریال الیاس دایی ان کورنۍ وایي لا هم ځایي امنیتي چارواکو د ورور د وژل کېدو په اړه د څېړنو جزئیات ورسره نه دي شریک کړي. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. اسدالله الدین دا خبرونه اوروي.
د بشري حقوقو کمیسیون د افغان ښځو بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي. بدخشان کې چارواکي وایي د محلي اردو یوې سرتیری طالبانو ته نه دي تسلیم شوي، بلکې خپل کورونو ته تللي. او په سوریه کې د اسرائیل هوایي بریدونو کې لږ تر لږه اته ایران پلوه جنګیالي وژل شوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي دغه هیواد کې د ښځو د وضعیت ښه والی ته جدي پام نه دی شوی. کمیسیون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دغلته ښځې له ډول ډول تاوتریخوالي لکه له کوره شړلو، جبري او کم عمره ودولو، د ژوند د ملګري د نه انتخاب په بادو کې وار کړي او ورته نورو ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي. کمیسیون ویلي افغانستان د ښځو د حقوقو په برخه کې لاسته راوړنې هم لري چې د دوی په وینا کافي نه دي. کمیسیون دغه څرګندونې د نومبر د 15مې یاد ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو نړیواله ورځ په مناسبت کړې دي. له دې وړاندې یوناما په افغانستان کې د ناتو ماموریت او بیلابیلو نورو ډیپلوماټیکو ادارو د افغان ښځو د حقوقو په ټینګښت ټینګار کړی دی. په بدخشان کې چارواکي د طالبانو هغه اداره د ویچې ویلي دي د محلي اردو او محلي پولیسو یو ویشت سرتیری ورسره یو ځای شوی دی. د بدخشان د امنیه قمندانۍ ویاند ثناء الله روحاني وایي دغه محلي ځواکونو د معاشونو د نور رسیدو په اعتراض کې وسلې ایښي او کورونو ته تللي دي. په خوا کورنۍ چارو وزارت د محلي پولیسو معاش ورکوه، خو کله چې دغه ځواکونه د محلي اردو چوکاټ ته دننه شول معاشونه یې دفاع وزارت ورکوي. د بدخشان د پولیسو ویاند ښاغلی روحاني وایي همدې کړنلاره کې بدلون ممکن د ځواکونو معاش ځنډولی وي.
له پروسیجر نه د بی خبرۍ لکبل دوی وسلې او خپل کورونو ته تللی دي. دا په دې معنا نه ده چې حکومت یا امنیتي سکتورونو د دوی حق خوړلی وي.
طالبانو بیا همدې محلي ځواکونو ته منسوب انځورونه خپاره کړي او ادعا یې کړي چې راغستان ولسوالۍ کې د خپل قومندان عاشور محمد په ګډون دوی سره یو ځای شوي دي. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت وایي کندهار کې د پولیسو پر یو لسمی حوزې موټر بم برید شپږ پولیس ټپیان کړي. د وزارت ویان طارق آریان رسنوي ته ویلي برید نن له غرمې مخکې لسنیمې بجې شوی. کندهار کې د روغتون سرچینو بیا زموږ خبریال ته ویلي چې دوی ته له پیښې یولس ټپیان ور وړل شوي چې و پولیس او نور ملکیان دي. د کندهار په څنګلوري اورزګان کې بیا دوه پولیس یو غلچکی برید کې وژل شوي. د والي ویان احمد شاه ساحل طالبان اولاد کندهار او روزګان د پیښو په اړه څه نه دی ویلي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. په سوریه کې د اسرائیل هوایی بریدونو کې لږ تر لږه اته ایران پلوه جنګیالي وژل شوي دي. د روسیې پر بشري حقونو د څار بنسټ چې مرکز بریتانیا کې دی وایي د تېرې شپې دغه بمبار کې د دمشق ښار په څنډه کې د لبنان حزب الله ډلې اته غړي وژل شوي او د وسلو او مهماتو یو زیرمه یې له منځه وړل شوې. تر دې وړاندې د سوریه دولتي خبري اجانس سانا ویلي و چې د دمشق په جنوب کې اسرائیلي ځواکونو یو سیمه په نښه کړې ده. د اسرائیل پوځ په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د لبنان حزب الله ډله د ایران ملاتړ لزان سره لري او ایران په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم کلک ملاتړی هم دی. اسرائیل بیا ژمنه کړې چې سوریه کې به د ایران د نظامی پیاوړتیا مخه نیسي او تر اوسه یې په سوریه کې سلګونه بریدونه کړي دي. د روسي امنیتي چارواکي وای د اسلامي دولت یا داعش تخدريزو وسلوالو یو پلان شند کړی دی. د روسي د فدرال امنیت ادارې نن په یو خبر پانه کې ویل چې د غډالې نیت درلو چې د مسکو په یو سیمه کې تخریبي او ترهګریز فعالیتونه وکړي. دغه ادارې ویلي د څېړنو او تلاشۍ پر مهال د یاد ډلې یو غړی د مسکو په ختیځ کې له جوړ شوي ماین سره نیول شوی. خبر پانه کې راغلي د داعش د دغه کړی یو بل هدف دا و چې نوي کسان جذب او ترهګرو ته مالی ملاتړ پیدا کړي. او د نیوزیلند چارواکي وایي د دغه هیواد په سواحلو کې نږدې سل نهنګان او دولفینان مړه شوي دي. د نیوزیلند د چاپیریال ساتنې وزارت نن چهارشنبه وویل دغه ژوي د لرو پرتو چاتهام ټاپوګانو سواحلو کې د بند پاته کېدو او ډبرو سره د ټکر له کبله مړه شوي دي. د دغه وزارت په خبره دغه سمندري ژوي وروستیو اونیو کې سرګردان وو او د ژغورنې هڅې ځکه له ستونزو سره مخ وې چې دغه ټاپوګان لرې پراته دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه یو او ټیټه منفی یو. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه سلور او ټیټه منفی یو. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه لس او ټیټه پنځه. مزار شریف اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه درې او ټیټه منفی درې. او جلال آباد اسمان شین د تودوخې لوړه درجه دیارلس او ټیټه پنځه.
ازادي رادیو اوري. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست وایي تر اوسه په دغه کې افغان دولتي او طالبانو پلاوی نه دي توانېدلي چې د سولې د اصلي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې هوکړه وکړي.
طالبان هنوز هم مختلفې بهانې جوړي.
هلمند کې ازادي راډیو د وجل شوی خبريال الیاس دای کورنۍ ویل هم امنیتي چارواکو د ورور د وجل کېدو په اړه د څېړنو جزئیات ورسره نه دي شریک کړي.
دوی د استخباراتو کسان لري نو دا پلوټین به دوی وکړي.
په اورزغان کې خزو چارو ریاست چې ټول کارکونکو کې سړیان دی وای سکل تر اوسه د خزو په وړاندې د تاریخ والی یوازې نه قضیه ورسره ثبت شوی. ولې نړیوالو د جنیوا په کانفرنس کې افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاوخوا دولس میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړې. آیا دا هغومره مالي مرستې وې چې افغانستان حکومت یې هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچه چې ضرورت دی دا مرستې نه دي شوې او شرایط هم ډېر سخت دي.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو د یو کارپوه نظر اخیستی. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د آذربایجان ځواکونه په ناګورنه قرباخ کې یوې بلې سیمې ته چې ارمنستان ورسپارلې ننوتل. مننه چې ازادي راډیو او ری خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په امراسته وړاندې کوم. راځو لومړی د اصول ټکنۍ خبرو ته یا پټه پدریدلو خبرو ته. د افغانستان جمهور ریاست وایي تر اوسه په دغه کې افغان دولت او د طالبانو پلاوی نه دي توانېدلي چې د سولې د اصلي خبرو لپاره پر یوې کړنلارې هوکړه وکړي. دا خبره د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وکړه او ویل طالبان داسې غوښتنې مطرح کوي چې د افغانستان له اساسي قانون او هغو اصولو سره چې په لویه جرګه کې پرېکړه شوې وه په ټکر کې دي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپره شوي وو چې ګواکې دواړه لوري د خبرو پر کړنلارې یوې هوکړې ته نږدې شوي دي. نور هلې د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې
د افغانستان جمهوری ریاست هغه راپورونه رات کړل چې ګوندې د بین الافغاني خبرو لپاره په کړنلار هوکړه ته رسیدل نږدې سوي دي. د جمهوری سویان صدیق صدیقي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په دوحه کې د دولت او طالبانو مرکزی پلاو ترمنځ د سولې د خبرو د کړنلار ستونزه لا پر ځای ده.
نو مذاکرات کې تر اوسه پورې کوم خاص پیشرفت نشته. طالبان هنوز هم مختلف بهانه جوړي مختلف وړاندیزونه کوي چې هغه وړاندیزونه د زمونږ د ملي منافع د زمونږ د قانون اساسي او د خلکو د غوښتنو پر خلاف دی. نو هغه موږ صلاحیت نه لرو چې هغه غوښتنې ومنو چې خدای نه خواسته د زمونږ د خلکو د غوښتنو پر خلاف وي. نو دا وضاحت کاملا باید شتون ولري.
د ښاغلی صدیقی په خبره د افغان حکومت مرکزی پلاوی ته هر څه روښانه دي. هغه څه چې په اساسي قانون کې راغلي او جرګی پلاوی ته حدود ټاکلي. نوموړی وویل چې افغان حکومت اولسمشر محمد اشرف غنی ته سوله لومړیتوب لري او طالبان باید له تاوتریخوالي لاس واخلي او په معنادار ډول د سولې خبرو ته حاضر سي. ښاغلی صدیق زیاته کړه چې د طالبانیانو په خوشی کېدو سره ملت ته هیڅ هم په لاس وره نغلل. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره سول چې په دوحه کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي په کړنلارې دواړو لورو د اختلافي مواردو پر سر یوې هوکړې ته نږدې سوي دي. د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې ښایي د پنجشنبې په ورځ هوکړه وسي، خو هغه وخت هم په رسمي توګه نه د افغان دولت او نه هم د طالبانو مرکچی پلاوی دغه خبره تایید کړې وه. د تیرې سپتمبر میاشتې له 12 نیټې راهیسې د قطر په پلازمینې دوحه کې بین الافغاني خبرو ته د کړنلارې په چمتووالي د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ خبرې روانې دي، خو تر اوسه پکې کوم څرګند پرمختګ نه لیدل کیږي. دغه پټه په ولاړ حالت په ملي او نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په هلمند کې د ازادي راډیو د وجل شوی خبریال الیاس دایی کورنۍ وایي له همځایي امنیتي چارواکو د ورور د وجل کېدو په اړه د څېړنو جزئیات ورسره نه دي شریک کړي. الیاس دایی څه کم دوه اونۍ مخکې په لشکرګاه کې د هغه په موټر پسې د یون خلبل شوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل شو. د دایي وژلو په دې ولایت کې ډېر نور خبریالان هم خپل امنیت اندېښمن کړي دي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال فیروزه عزیزي په راپورټ کې.
په هلمند ولایت کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی له وزل کېدو له دوه اونۍ زیات وخت تیریږي، خو لا هم د وزن د پیښې د څېړنو جزئیات نه دي څرګند. الیاس دایی د عقرب په 12مه د دغه ولایت په لښکرګاه ښار کې د نوموړي پر موټر د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې وزل سه. د الیاس دایی ورور مزمل شکري د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د اړوندو مسؤلینو لخوا د کورنۍ سره یې د ورور د وزل کېدو په اړه جزئیات نه دي شریک سوي.
استخباراتو کسان لري د استخبارات په سیر خلکو ته ورکی د جلب جذب استخباراتو دغه لري کارمندان لري، نو دا پلټنه باید دوی وکړي.
ښاغلی شکری وایي امنیتي مسؤلین باید د کره شواهدو پر بنسټ د ده د ورور وزن کې ونیسي، چې په خبره یې په دې سره به په هلمند ولایت کې تر ګواښ لاندې خبریالان یو څه د خوندیتوب احساس وکړي او دا فکر به وکړي چې د پوښتنې یې څوک سته. بلخوا په هلمند ولایت کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی وایي چې د الیاس دایي تر څنګ په تیر کې د نورو وزل سویو خبریالانو پیښې هم نه دي څېړل سوي چې دوی اندېښمن کړي دي.
چې خبریالان وژل کېږي، نور فعالین وژل کېږي، په شهادت رسول کېږي، بیا پوښتنه نه کېږي او دا تجربه مخکې موږ لرو. تر اوسه پورې هیڅ ډول د یو خبریال قضیه هم نه ده څېړل شوې. د هغوی قاتلین په سزا نه دي رسول شوي، نه دي نیول شوي، نو موږ هم په دې برخه کې اندېښنه لرو او غوښتنه هم کوو چې باید د دې قضیې لپاره حکومت جدي واوسېږي.
ښاغلی ستانکزی وایي په داسې حال کې چې د الیاس دایی موټر له دوه ورځو مخکې په کور کې درول سوی و، وړاندې په خبره یې کشفي بنسټونو باید دا پیښه تر اوسه روښانه کړې وای. هڅه مو وکړه د الیاس دایی د وزنې د قضیې د څېړلو په تړاو په دې اړه په هلمند ولایت کې د والي، امنیه قومندان او د ملي امنیت ریاست د مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د ژمنو سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څهونه ویل. تر دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې د الیاس دایی د وزن قضیه تر څېړنې لاندې ده، خو د دغو څېړنو د جزئیاتو په اړه تر اوسه هیڅ هم نه دي شریک سوي. د الیاس دایی د وزن مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. طالبانو بیا ازادي راډیو ته ویلي و چې په دې اړه څېړنې کوي. د الیاس دایی وزن په کور دننه او نړیواله کچه و غندل سوا. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د شزو خلاف د تشدد د مخنیویش پاره سفرزینای کمپاین
پدې
ورو ورو خبرو باندې هغوی وژنې خپل ولایت. د نوامبر 15مې د خزو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر لسمی پوری په دې کمپاین کې له آزادی رادیو سره اوسئ.
نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په دې مناسبت په افغانستان کې سر لننه د عامه پوهاوي شپاړس ورځنی کمپاین پیل شوی. په اروزګان کې د ښځو چارو ریاست چې ټول کارکوونکي سړیان دي، سکال د ښځو په وړاندې تر اوسه د کورني تاوتریخوالي یوازې اته قضیې ثبت کړي دي.
په دې ولایت کې مدني فعالان وایي د دې اصلي لامل دا دی چې هیڅ یو خزینه کارکوونکی په دې ریاست کې نشته او ډېرې خزینه غواړي چې پر دوی د شوي تشدد کیسې سړیو ته وکړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال شریف الله شرافت پرې رپورټ لري.
د اورزګان ولایت د شوزو چارو ریاست چې کارکونکي ټول ناری نه دي وایي سش کال ورسره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي وضعیت پیښ سوي دي. د دې ریاست سرپرست رئیس برات الله تایی ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال ورسره د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي اتلس پیښ سوي وي. په دې ریاست کې هیڅ ښځینه کارکونکی نشته. آیا همدا د دې علت دی چې ښځې ورسره د تاوتریخوالي پیښ نه ثبتوي؟ اتایی د دې ځواب په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
نو په یوهانه عامل دا ده چې عامه پوهاوی پروګرامونه د کوچنیو ریاست د پالیسي په مطابق عامه پوهاوی پروګرامونه کم شوي دي.
پنځه میاشتې مخکې د دغې ادارې مشر رڼا سمی وپاوه چې د یو شمېر نامعلومه دلایلو له مخې دنده پرېښول او له اورزګان ولایت څخه نامعلوم لوري ته لاړه چې تر ننه پورې کوم چاته پاړه معلومات نسته. خو په هغه وخت کې چې د یادې ادارې چارې ښځې مخې ته وړي نو هغه مهال به په ریاست کې زیات شمېر ښځې لیدل کېدې. د نومبر د میاشتې پر درویشتمه د نړیوالی غیر دولتي موسسې کورډایټ خپره کړې سروې ښیي چې په اورزګان ولایت کې یوازې 50 دولتي کارکوونکي ښځې دي. په دې کې یوه معصومه هم ده. هغه د اورزګان ولایت په امنی قمندانۍ کې د ښځینه پولیسو مشره ده. نوموړي مدا مخکې د ښځو اړوند په یو پروګرام کې وویل چې نارینه چارواکي د ښځو ستونزې جدي نه ګڼي نو ځکه ورته غوږ نه نیسي.
زه خپله خوشنته سره مخامخ یم. زه د امر تابع یم. اغیدن د سینی به نظر نه سی وای دا هیڅ مشکل نه. نو چې زه د خوشنته سره مخامخ یم د اختر سره مخامخ یم چې زه وظیفه ته درېدل یم په اورګان کې. زه ما مراجعه کړې ده چې هغه اورګان زما ناره نه اوري ابل خو څنګه زړه ورته شکه چې راځي هغه اورګان کې ځای کې وظیفه اجرا کړي.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف په سپتمبر میاشت کې د اورزګان ولایت لپاره خپل لومړی دفتر د دغه ولایت په مرکز ترین کوټ کې پرانیستی. دې ادارې پر دغه ورځ وویل چې غواړي د ښځو او ماشومانو لپاره کار وکړي. ملګرو ملتونو پر خپل ویپاڼه لیکلي چې په اورزګان کې ډېرې ښځې روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري او له لسو څخه یې اتو نجونې ښوونځي ته نه ځي. دې حالات ته په کتو په اورزګان ولایت کې د ښځو د همغږۍ د ټولنې مشره نازو سنګر شکایت لري چې حکومت دې ولایت ته پاملرنه نه کوي. هغې د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو چارو ریاست مشر ښځینه نه وي نو څنګه به یوه ښځه خپل شکایت ثبتولو ته زړه ښه کړي.
کله کولی شي چې ورته خپل له شریکې هغوی چې دقت خپل ښځه نه پرېږدي هغوی به د ښځې چارې ساته څنګه چلته یو داسې کسانان ځای پر ځای شوي دي چې زه خپله په ولا زه خپل یو مدني فعال شی باندې زه هلته نه وځم زه نه شي کوم. ډېر کله دوی ما ته بلنه کړې ده په یو پروګرام کې زه نه یم ورغلی ځکه چې هغه شرایط ته ما تمنمیږي نو زموږ ستاسو د کلتوري ټولنه کله کولی زړه ښه کوي دې ته یا غرونه یا خپله یو خور ډېر زړه نه ښه کوي چاغه واسه
په پروګرام مخته وي سي اډیا کا خپل مشکل خپل ته پیژ. هڅه موکړه چې په دیاړه د سیمه ایز اورګانونو د ادارې نظر هم واخلو چې ولې د شوز چارو د ریاست ټول کارکونکو ناری نه دي خو بریالي نسو. د اورزګان د والی ویان احمد شاه سایل بیا ازادي راډیو ته ویل چې د شوز چارو د ریاست بس ته اعلان تسپارلی او ډیر جربه پر یاد بس ته وشه زو ګمري. د ویل چې لتیرو دونیمو میاشت رئیس د یاد ریاست چاري ناری نه مخې ته وړي خو د اورزګان ولایت یو شمیر ښځینه پالانه بیا وایي چې د دغه ریاست چاري لتیرو شپږو میاشتو راهیسې نارینه مخې ته وړي او دغه راز په یاد ریاست کې لتیرو څو کلونو راهیسې پر یو شمیر مهمو بستونو باندې هم نارینه کار کوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د ازادي رادیو مخامنۍ خبري مجله اوري. نړیوال پروند جنې واپ کانفرنس کې افغانستان سره د څلورو کلونو په مخه د شاو خو 12 میلیارډ ډالر مرستې ژمنې وکړه چې ورسره نوې شرطونه هم تړلې دي. ډیر مرستندویانو خپل مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي. په دې اړه مې نن مخکې د اقتصادي چارو لپاره او د ایکو د همکارۍ د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې له رئیس ازرخ شافیزی سره مرکه وکړه او نوملی مې ترې پوښتنه وکړه چې که څه هم د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د جنیوا د کانفرانس په پای کې وویل نړیوالو ورسره په سخاوت د مرستو ژمنې وکړې، آیا دا هغومره مالي مرستې دي چې د افغانستان حکومت یې هیله کوله؟
له بده مرغه هغه کچې چې ضرورت دي د مرستې نه دي شوې، مخکې دا شپږ میلیارډ ډالر دی او شرایط هم ډېر سخت دي. یو شرط دی امریکایانو دا و چې د درېسو اوس دولت ورکو درېسو نور کچیرې سوله وشو وروسته تر سوله څخه حکومت ته ورکو، نو په هر صورت دا زموږ خپل د اعمالو نتیجه ده، ځکه چې هغه شرایط چې باید پوره کړی وای هغه شرایط پوره نه شو. نړیوال ټولنه د علاقه شو مسایلو سره
تاسو یادونه وکړه، تاسو یادونه وکړه نړیوالو په دغه مرستو سخت شرطونه لګولې دي، د امریکا د متحده ایالاتونو مو یادونه وکړه چې له دې مخکې داسې شرطونه نه وي چې البته په سخاوت سره د غمرستې د افغانستان سره کولې، ولې دا ځل نړیوالو تر ډیره د خپل مرستې په یو کال پورې محدودې کړې دي؟
زما تجربه دا ښیي چې خرجان کله چې یو هیواد سره مرسته کوي د زوی د کومې خپل د مالیه ورکوونکي پیسې ورکوي یو ملت ته ورکوي، په دې خاطر چې هغه ملت سره کار وشي، سم کار وشي، او هغه موخه چې مثلا اقتصادي بنسټونه دی باید جوړ شي، هغه هیواد خپل بسیاتو ته ورسیږي، هغه لپاره دوی هلې ځلې کوي. نو کله چې دا موخه ته ونه رسیږي خو بیا مایوسه کیږي. مثلا د مارشال د پلان په دننه کې په چوکات کې اروپای ورغاو، مثلا آلمان تر افغانستان څخه لږ مرستې شوي، اما آلمان نه یوازې خپل د مشکلات اقتصادي رفع کړل پس له دوهم نړیوال جګړه، بلکې د اروپا اول اقتصاد او د دنیا دوهم اقتصاد شو په هغه وخت کې، او د یو مرستندوی په حیث د امریکا تر څنګ او د نورو متحدینو تر څنګ ودرېد. تر اوسه پورې هم افغانستان پس له امریکا دوهم مرستندوی آلمان دی، اما دلته شل کاله د په بر کې ونیو، اما تر اوسه پورې فقر زیاتیږي، بیکاري زیاتیږي، او داسې یو لاسته راوړنې نشته چې په دنیا ور باندې تمرکز وکړي.
نړیوالو په یو نوی میکانیزم د څارنې په میکانیزم باندې چې هغه شرطونو سره تړلی دی ټینګار وکړ چې دغه مرستې به څاري یو کال وروسته چې آیا ګډ هدفونه ترلاسه شوي. ګډ هدفونه هم دوی وایي چې زموږ لپاره مهمه ده چې آیا له دغو مرستو عام افغانان ګټه پورته کوي کنه. فکر کوي چې عام افغانان به له دغو مرستو ګټه پورته کړي، که څه هم دوی تل ناخوښ دي چې دغه میلیاردونو ډالرو مرستې چې په تیرو شلو کلونو کې شوي دوی ته کومه ګټه نه رسولې.
دا رښتیا خبره ده، مونږ د نیوګي اقتصادات سره وینو د خصوصي سکتور په نوم ډېر پیسې راغی دلته، اما ماین اشخاص ته ورکړ شو، د وړي او متوسط بزنسونو لپاره هیڅ مرسته ونه شوله. حتی داسې یو میکانیزم شتون نه لري چې وښایي چې دولت مشخص څه کولی شي، مرستې کولی شي د اقتصادي ودې لپاره د خصوصي سکتور سره. نو اوس هم خلک ډېر مایوس دي، او خلک زه یقین لرم چې که چېرې دولت خپل روش ته او خپل کړولو ته بدون ورنکی نه یوازې خارجان ولا تور کوي، بلکې افغان ملت هم دوی څخه حمایت نکوي، او وطن زیاتیږي، د حکومت او ملت ترمنځ دا مشکلات زیاتیږي، وطن زیاتیږي، بې اعتمادي زیاتیږي. خو زما وړاندیز دا دی چې حکومت ویښ شي، حکومت پوه شي چې دا مرستې د تل لپاره نه وي، او یو ورځ افغانان باید په خپل پښو ودرېږي.
د اقتصادي چارو پوه او د ایکو د همکارۍ د سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې رئیس ازرخش حافظیونن مخکې د دوو بجو د مایکروفون ستاسو په خبرونه کې مو له افغانستان سره د نړیوالو د نویو مرستو په اړه ستاسو نظرونه واخیستل. د خبرونه څخه را بیل شوي د څو تنو نظرونه به دلته په ګډه واورو.
مسته چې موږ یې لاندې سړي د خور غریب د ولسته کوم پیدا نه درسېدلې، دا کسان تر لاسه کوي چې هغه زورواکي دي او قدرت لري، نو خدای دې چې دا مرسته دا راکړي چې خور غریب د مرکان خوران ته شي تر لاسه.
اجې توخید زابل ولایت شادیل ولسوالۍ څخه موږ ټول خو نه یوازې دا چې مثبت اغیز نه د کړې، بلکې منفي عمل او منفي اغیز یې کړی د موږ وطن د خواز واقعي سره مخ ده. دلته داسې خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري او نه کارونه شوي، سړکان ټول خراب دي، تاسې ځینې د کابل کندهار لویه لار یعنې د کومو خارجي ملک پر دې لار باندې ولاړ شي، نو بیا به هغه بیا اخرنۍ سپري یوازې دغه نور نمونه او بېلګه ده، نور دلته هېڅ پرمختیایي کارونه نه دي شوي.
تاسو وګورئ
منګ هر څه ولیدل ولسوالیو ته هم پاخه سړکونه تېر شول خرجاتو ته هم پاخه سړکونه تېر شول ولې له حقایقو سترګې پټوو په هر کلي کښې مو کلینیکونه را ته جوړ شول شفاخانې را ته جوړې شولې ستاسو خبره مخابراتي شبکې مو ټولې فعاله شولې برقونه مو اکثریت ولایتو ته مو برقونه ولاړه مجې تېر شول ولې له حقایقو نه سترګې پټوو او یو پلو ته ځان اچوو ټوله شیان شوي دي اما دام نه نمن کړي دي چې افغانستان په حکومت کښې فساد فساد شته فساد شته باید فساد له بینا څخه لاړ شي په مونږ باندې اغېزې معلومې شوي دي مونږ وینو چې هر څه شته خو بېرته د طالبان را ځي هغه سوځوي له بینا وړي هغه ځای کښې طالب ونیسي دی باید هغه ځای وساتي هغه ځای کښې خپل کار وکړي اما چې وګورو یا یې اور ورته اچولی وي یا یې په ترکتور چپه کړی وي او له بینا وړي هېڅ شی نه پرېږدي
عبدالواحد خبرې کوم لوګر نه دغه اوس په سرحدو کښې شنې ونې ویل کېږي پاکستان ته روانې دي معدنیات پټ وځي دغه مخکې پیسې هم داسې ګډې وډې ولګېدې نیم کار سوی نیم نه ده سوی سړکونه چې جوړ شوي وو هغه بېرته په خرابېدو دي کلینیکونه چې جوړ شوي وو هغه بس غلو ته ور کړي وو په غلو یې جوړ کړي دي هغه سم نیمایي پرا په ګډېدو دي زه داسې وایم دغه پیسې اوس نه شي کېدلی چې دغې دغه طالبانو حکومت ګډې مصرف کړی وای دغه نوې پیسې چې راغلي دي زلو باندې خاورې واړوئ چې دغې دغه یو جا مصرف کړی وای لږ به نیې تن سره سیخ سوی وو لږ به د سرحدو ساتنه هم کړې وه د بندو ساتنه به هم کړې وه په دواړو باندې د اول منفه تجهیزات څه دي لکه بندونه لکه سړکونه لکه شفاخانې بس وروره د دغو به دواړو مخنیوی کړی وو له غلو له ظالمانو نه له ګاونډی هېوادو نه
مزه خبرې کوم لوګر ولسوالۍ برت برک نه خره له پردې وادونه بهري وادونه مثلا تشکر کوو مثلا مثلا مرسته وکړله او له دې مرستې خوره مثلا دا شخصي مرسته نه ده چې څوک شخصي استفاده ترې وکړي دا د دولت لپاره ده د دولت مثلا خپل همکاري پرې وکړي سړک پرې جوړ کړي او شی پرې وکړي او کارخانه جوړه کړي چې مثلا خلک استفاده ترې وکړي خو نه څه پټولی خوره مثلا سړک یې وینو مثلا برق یې وینو مثلا خبر کلینیک یې ونیو هغه ډاکټر یې وینو
د ازادي راډیو څو اوریدونکو چې خپل نظرونه نن مخکې د مایکروفون ستاسو په خپرونه کې په ژوندۍ بڼه د جنیوا په کنفرانس کې له افغانستان سره د نړیوالو د مرستو په باب څرګند کړي وو. د افغان بسمات سوتله شمیرې له لارې مو هم په دې اړه پیغامونه راستولي. زید خان له کابله لیکلي چې مونږ د جنیوا په کنفرانس کې مرسته شوو مرستو ته ډیر خوشبین نه یو ځکه چې مرستې اکثرا د اشخاصو جیبونو ته لویږي. عبدالواحد مو دقیقه هم له کندهاره لیکلي افغانستان سره مرستې وشي خدای وکړي چې دغه مرستې سمه ولیږېږي. ولی جان هم له غزني لیکلي له افغانستان سره ډېرې مرستې له دې مخکې هم شوي خو اداره فاسده ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. آذربایجانی ځواکونو د نګورنه قرباغ د هوکړې له مخې یوه بله سیمه هم په خپل کنټرول کې راوسته. د هغې هوکړې له مخې چې د روسیې په منځګړیتوب شوي ارمنستان د دریو سیمو پرېښودو ته اړ ایستل شوی دی. نور تفصیل فریبا ظاهر اوروي.
کاروچار چې آذربایجان چلب جار یادوي باید د نومبر په 15 تسلیم سوی وای خو د بشري دلایلو په سبب دا کار ځنډېدلی وو. د آذربایجان دفاع وزارت د نومبر پر 15 ویلي چې پوځي قطعې دغې سیمې ته ننوتلی دي. د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د خونړۍ جګړې د درولو لپاره روسیې منځګړیتوب وکړ او دوی هوکړې ته سره ورسول چې له مخې ارمنستان د اګدام چلبجر او لاچین سیمې پرېښېدو ته اړ سو. اګدام د نومبر په 16 او چلبجر هم په 15 تسلیم سو. آذربایجان ته لاچین د سپارلو نیټه د دسمبر لومړۍ یاده سوې ده. د آذربایجان دفاع وزارت په یوه اعلامیې کې راغلي چې د دوی د ځواکونو د خوندیتوب لپاره د یادې سیمې ټولې لارې آماده دي او غرنۍ سیمې او سړکونه له ماینونو پاک سوي دي. دغه وزارت زیاتوي چې د ورځې په اوږدو کې به د دې حرکت عکسونه او ویډیوګانې شریکې سي. چلبجر وروسته له هغه آذربایجاني ځواکونو ته وسپارل سو چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین بیګا د آذربایجان له ولسمشر الهام علیف او د ارمنستان له صدراعظم نیکول پاشینیان سره خبرې وکړې. دا خبره کرملن کړې ده او زیاتوي چې دغو دریو مشرانو همدارس په نګورنو قرباخ کې خلکو ته د بشری مرستو پر سوالو، اقتصادي مسایلو او د غرض د ترانسپورتي اړیکو پر وړاندې د خندونو د لری کولو په اړه بحثونه کړي دي. د تیرونی په ورستیو کې د روسیې د صدر اعظم د دوه مرستیالانو او د دغه هیواد د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو سرګی شویګو او سرګی لاوروف په ګډون د دې هیواد لوړ پوړي حکومتي پلاوی یریوان او باکو ته ولاړل. د آذربایجان دفاع وزارت وایي چې دغو چارواکو په نګورنو قرباخ سیمه کې د روسیې سولساتو ځواکونو د فعالیتونو او خلکو ته د بشری مرستو د رسولو برابرولو لپاره پر نورو اقداماتو هم غور وکړ.
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته ورسیده. خلا ازادي رادیو سره اوسې ورستې خبری مجله پاتې د زمو همکار زرونه منګلې مختوري او سړي ترغلي زرونه جان خره خلاص
له تاسو مننه تاسو ستړي ماشي و سلام.